द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم گرانو اردوونکو دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی نن د ګلرس کال د زرش پاره سم د فروری د میاشتې 8 منیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سحر 8 بجې په افغانستان کې د سحر 8 بجې دی او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د فروری 8 منیټه ده او د شپې 9 بجې دی د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو په دې نیم ساعته سحرنه خبری خبرونه کې درته زموږ وش چلیل یو وار بیا هرکلی وایم او لومبی ستاسو پام را ګرځو ما د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته په داسې حال چې افغانستان کې د سولې لپاره د څلورو ملکونو استادو د روانې میاشتې په اخیره کې د حکومتي او طالبانو نمائندګانو ترمنځ نیخ پنیغه خبرو شروع کېدو ته مسرګنده کړي خو په افغانستان کې طالبانو خپل عملیات جاری ساتلي
د هلمند ولایتي شورا غړي کریم اتل اخبار ته ویلي سنگین ولسوالي لا تر اوسه د حکومت په قبضه کې ده خو که د حکومت کومک ورته ور ونه رسیدو نو بیا امکان لري دا ولسوالي د دوی د لاسه لاړ شي
شام کې په خنړې خانه جنگي کې د تیزوالي راتلو سره غونډي ملک ترکیه باندې دباو سیوا شوی چې کډوالو ته خپل پولي پرانیزي
د یورپی یونین چارواکو په ترکیه غږ کړی چې د شام هغو زرګونو کډوالو ته خپلې پولې پرانیزي کم چې روانه اونۍ په حلب صوبه کې په غټه کچه د حکومتي عملیاتو له کبله تښتېدلې دي
د پاکستان کرکټ سپر لیگ مقابلو کې پرون د کویټ گلیډیټر پیښور زلمو ته او د اسلام آباد یونایټیډ ډلې کراچی کینګز ته ماتې ورکړې په پوینټ ټیبل د کویټ ډله تر ټولو وړاندې ده قدرمن اوردونکو ډیوه ریډیو سره اوسې یو شمیر رپورټونه هم په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی ورځو او خبرونه اورو د تفصیل سره دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی د اروپای اتحاد مشرانو په ترکیه فشار اچولی چې د شمالي په صوبې کې د تازه بریدونو وروستو کډې کوونکي قریبا 15 دیش تر کډوالو ته پناه ورکړي د اروپای اتحاد د خارجه پالیسۍ مشر ویل دي چې د تشدد له وجې خپل کورونه پرې خودو باندې مجبور شوي شامی کډوالو مرستې کول د ترکیه اخلاقي او قانوني فرض دی د ترکیه وینا ده چې کډوالو ته په پوله باندې خوراک او د اوسېدو ځای ورکول کیږي نو ځکه دوی ته د پولې نه د اوړېدو اجت نشته د شام علی پو صوبې حلب خار ته نږدې حکومتي عسکرو او یاغیانو ترمنځ جګړې کې توندي راغلې ده او حکومتي عسکرو د یاغیانو د مهم مرکز ګیره تنګوي چې له وجې شامي کډوال د تیرو دوو ورځو نه د ترکیې په پوله راغونډ شوي دي د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د شمالي کوریا لخوا د اوږدې فاصلې پورې نښویشتون کې میزایل آزماینې سخت غندنه کړې ده د اتوار په ورځ پیانګیانګ په ټونګ چانګری سیمې کې دا آزماینه وکړه او د شمالي کوریا حکومتي ټلویزیون ویلي دي چې د هیواد مشر کیم جونګ ان په امر شوې د آزماینه کامیابه وه او پیانګیانګ به دا قسمه آزماینې کول جاري ساتي د پیانګیانګ وینا وه چې دا آزماینه خپل سیټلایټ خلا ته لیږلو په خاطر کړې خو د سیډونکو خیال دی چې د دې آزماینې مقصد نښویشتون کې تواندرونکي میزایل جوړول دی د امریکې د قومي سلامتیا مشیرې سوزن رایس ویل دي چې د شمالي کوریا د بلستیک میزایل ټکنالوژي په سیمه کې د بې ثباتۍ وجه جوړیږي امریکا او د دې مرستیالانو لپاره خطر ده د کولمبیا صدر جوان مینوئل سانټوس ویل دي چې په ملک کې درې زره یو سل حامله ښځې د زیکا وایرس ښکار دي په تازه کې د وایټ هاوس سفر وروستو ښاغلي سانټوس د خالی په ورځ په حکومتي ټلویزیون وینا کې ویلي چې امریکا په دې لړ کې مرستو لپاره عمله به کولمبیا ته لیږي او په دې لړ کې دوی د کولمبیا د صحت قومي ادارې سره په تماس کې دي د امریکا طبي عمله به روانه اونۍ کولمبیا ته ورسي په تایوان کې امدادي ډلې یو ولس چتا ودانې ملبی لاندې ګیر یو سل دوه دیش خلکو ژوندي روباستلو هڅې کوي چارواکو ویلي دي چې د خالي سحر وختي راغلې د شپږ اشاریه څلور تیزوالې زلزلې له وجې په تینان ښار کې خواوشا څلور دیش تنان وژل شوي او 500 نه زیات ژوبل دي د زلزلې له وجې ګڼ شمېر ودانې هم ړنګې شوي د امداد لپاره عملیات روان دي چې پکې 800 نه زیات غړو تر څنګ 14 هلیکاپټرې او 23 سپی هم برخه اخلي په ډیرو سیمو کې د برېښنا نشوالي خبرونه هم دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو خبری خبرونه دوام لري. مطبوعات وی طالبان د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ باندې قبضې ته نږدې شوي په داسې حال چې افغانستان کې د سولې لپاره د څلورو ملکونو استازو د رواني میاشتې په اخره کې د حکومتي او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرو شروع کېدو تمه څرګنده کړې، خو په افغانستان کې طالبانو خپل عملیات جاری ساتلي. په دې اکله باندې یو رپورټ د ارباب محمود علي په غږ اورو.
د برتانی ګارډین ورځپاڼه وایي طالبان د افغانستان هلمند ولایت کې د ملي اردو په خلاف پرله پسې حمله کوي او اوس سنگین ولسوالۍ باندې قبضې ته هم نږدې شوي دي. د هلمند د ولایتي شورا غړی کریم اتل اخبار ته ویلي چې په سیمه کې توده جګړه روانه ده او په ځینو چیک پوسټونو د طالبانو حمله شوي. دی وایي سنگین ولسوالۍ لا تر اوسه د حکومت په قبضه کې ده، خو که د حکومت کومک ورته ور ونه رسېدو نو بیا امکان لري دا ولسوالۍ د دوی د لاسه لاړه شي. د زیارت پر ورځ افغانستان کې د امریکې او ناټو ځواکونو پخوانی مشر جنرال جان کیمبل د امریکې د کانګرس یوې کمیټې ته د پیښې په وخت ویلي چې د افغانستان سلور سوا اووه ولسوالو کې په اتو د طالبانو قبضه ده او یره لري چې سلور نوي نورې د طالبانو لاسته ورشي. جان کیمبل وایي ترهګري د پیړو پورې جاري مسله ده او که څوک دا خیال کوي چې مونږ به یې ختم کړو او خلک به حمله بندې کړي نو دا بیا زمونږ ناپوهي ده.
And the Haqqani network continued to threaten our national security interests. Al-Qaeda has been
The Taliban sara malgari Al-Qaeda aw Haqqani dala da America da qami salamatiya la para musalsal khatra da. Al-Qaeda tar der hada kamzori kre shwe da kho parusto ke da Afghanistan pa junub ke da Al-Qaeda da ade rakh kar ke do sara da maluma shwe che da bi khi na da khatma. Haqqani dala da America aw da itlafi swakun la para musalsal khatra dai. لانگ وار جرنل نومي خبري ادارې تر مخه تیر کال د اگست په ډومبه نیټه د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړین د خبر راخکر کېدو سمدستي رستو د القاعده مشر ایمن الزواهری د مولا اختر منصور سره د ملګرتیا اعلان وکړو او د افغان طالبانو د نوې مشر جوړېدو سره سم مولا اختر منصور د هاغلی زواهری بیت ومنلو. لانگ وار جرنل لیکي چې مولا اختر منصور نه یوازې د القاعده ملګرتیا ومنله، بلکې د ځان سره یې د نائب مشر په توګه د حقانی ډلې سراج الدین حقانی هم ملګری اعلان کړو. جان کیمبل وایي حقانی ډله د ډیرو غټو حملو قوت لري. دا یقینا پاتې شوې خطرې نه دي چې په پر امنه توګه به افغانستان کې انتقالي عمل سرته رسیدو ته پرېږدي، بلکې دوی مسلسل خطره لرونکي وسلوال دي څوک چې د حالات مطابق خپله تګلاره بدلوي، ځکه افغانستان ته د راپېښو خطرو د مخنیوي لپاره به دوی ته زموږ د موجودګۍ ضرورت وي. امریکا ان افغانستان 2001-2014 نومي کتاب لیکواله کارلوتا گال وای د طالبانو حقانی ډلې او القاعده مشران ټول په پاکستان کې موجود دي. د طالبانو سره د امن خبرې اترې شروع کولو لپاره د سلورو ملکونو استازي تمه لري چې د رواني میاشتې اخره پورې به د طالبانو سره نیغ په نیغه د افغان حکومت خبرې شروع شي، خو طالبان وایي د سلورو ملکونو هلې ځلې یو اړخ دي او دا چې تر څو په افغانستان کې نړیوال ځواکونه موجود وي د دوی عملیات به جاری وي. خیبر پختونخوا کې د واکمن سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي که طالبان واقعي غني چې خلک ورسره ملګری دي نو په انتخاباتو کې برخه واخلي.
وی وډ ناٹ وانټ طالبان ټیک اوور اف دے تھنک دټ دیر ایدیالوجي از ګډ دن دے شډ کنټیسټ الیکشنز اند وین دی الیکشنز.
موږ به نه غواړو چې طالبان حکومت باندې قبضه وکړي. که دوی غني چې د دوی نظریه خدا نو دوی دې په انتخاباتو کې برخه واخلي او ټول ټاکنې دې وګټي. دا خو نشي کېدلې چې ته د ټوپک د شپېله په زور خپل نظریه پچا وتپې. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د تیرې ګرمې راهسې طالبان افغانستان کې په کامیابۍ سره ځایونه نیولې دي. اخبار لیکي چې موسی قلعه او د باباجي سره سره طالبانو د هلمند یو شمېر علاقې قبضه کړې دي. وسلوال کجکی ډیم باندې د حملو دړکې هم ورکړې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
دونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه دوام لري. د ډان ورسپانې یو اداري وای د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال چې کوم بجټ وړاندې کړو هغه کې د آمدن تخمینه چې کوم ښکارا کړو به هغه د حد نه زیاته و. د اداري نور تفصیل کلیم افضل وړاندې کړي.
په پاکستان کې صوبو لپاره د کال 2014 او 2015 د بجټ تیاری به یو ځل بیا پیل شي. په داسې حال چې د سلورو واړو صوبو یو شمېر ستونزې او اقتصادي چیلنجونه هم دي، خو بیا هم راپورونو تر مخه د خیبر پښتونخوا کال 2015-2016 په بجټ کې د ترقیاتي پروژو هغه هدفونه په لاس نشول د کومې هیلا یا اندازې لګول شوې وي. هغه کمی کمی یا د حد نه زیاتې اندازې وي چې کومې اصلیت کې ترلاسه نشوي. د انګریزي ژبې اخبار ډان په خپل تازه ادارې کې هغو ترقیاتي پروژو ته ګوته نیسي چې هیله کېده د صوبې لپاره به د آمدن ذریعه جوړه شي. ډان رسپانه لیکي دا ښکاري چې د خیبر پښتونخوا حکومت به دا ځل په خپل ترقیاتي بجټ کې لږ تر لږه د 70 بلین روپو کمی راولي، د کومې اصل وجه د صوبې تباه شوی اقتصاد دی. اخبار زیاتوي چې کال 2014-2015 لپاره بجټ کې په ترقیاتي کارونو کې چې کم کمواله راوستو امکان دی، نو د هغې زیاتره وجه د تیر کال د حد نه زیاته د آمدن تخمینه لګول وو کمه چې نه ده پوره شوې. معلوماتو تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت ته دا خبرداری هم ورکړی شوی وو چې د دوی د آمدن تخمینه د حد نه زیاتې خوشبینۍ نتیجه ده، او دا چې کلیز ترقیاتي پلان لپاره کمی پیسې مختص شوې وي نو هغه به په حقیقت کې ترلاسه نشي. اخبار لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته ورکړی شوی دغه خبرداری وزیر اعلی لخوا رد شو. د تخمینې زیاتوالي مسله په اصلیت کې د بجلی او د اوبو اصل منافع کې خپل هدف ته نه رسیدل دي. دا هغه مسله ده چې یو وخت راسي د صوبې او مرکز ترمنځ د لانجې وجه پاتې شوې. د صوبې کالیس ترقیاتي پلان کې د منافو هدف 170 بلین روپۍ ټاکل شوی وو، او اوس به په دغه پلان کې 70 بلین روپو کمی راوستی شي، کم چې ډیر غټ تاوان دی. او پکار دی چې هغو ذمہوارو نه تپوس هم وشي چا چې دومره زیات هدف ټاکلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت ځنې د سر ګرولو مسلې تیر کال 2015 کې پاتې کړې وې، په کومو کې د کره آمدن اندازې لګول شوې وې. هغه خوشبینه آمدن د بوټو او د ریاشي کالونو د حکومت په سرپرستۍ یا په اجازت کې جوړول شامل وو، او همدا شان مرکز نه هم د بقایاجاتو وصولي شامله وه. خو دا هر څه په هغې طریقې نوشول چې څنګه یې تخمینه لګول شوې وه. اخبار لیکي چې یو خوا حد نه زیاتې تخمینې وي، او بل خوا بیا د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبې کې موجود د ځایي حکومتونو یعنی د ضلعو په سطح هم د حد نه زیاتې د پیسو د مصرف وعدې وکړي. ترقیاتي فنډونه د ضلعو ناظمانو ته په هغه شکل کې د ورکولو په عمل کې هم د بیا د سره تبدیلي وشوه چې یو مناسبه رقم ځایي حکومتونو ته ورکړی شي چې د روان کال د صوبې مسلې ورسره حل شي. اخبار لیکي چې هغه فنډونه هم دومره ناکافي وو چې هغه انتظامی وسره د مسلو ښکار شوې. دون اخبار لیکي چې داسې ښکاري چې د غلطو تخمینو لوجې یو شمېر پروژې یا خو په کلیز ترقیاتي پلان کې هم هغه شان ساکن پاتې شوي یا به په دغو پروژو کار وشي خو اله چې پیسې ورته پیدا شي. د خیبر پښتونخوا مالیاتي ادارې وړاندینه د پلاننګ او ډیولپمنټ ادارې ته لیکلي چې کلیز ترقیاتي پلان کې هغه سیزونه په ګوته کړي یا ښکاره کړي کم چې د پیسو د کمی لوجې پوره نه شول. د وخت تیرېدو سره یو داسې تاثر مخ په زیاتېدونکی دی چې صوبایي حکومت به د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي چې کله روان کال هدفونه پوره کولو هڅه وکړي. دون اخبار خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار دي چې په خپلو اخراجاتو کابو راولي یا پکې بدلون وکړي، او دا خبره هم ومني چې تیر کال د آمدن تخمینه د حد نه زیاته لګول شوې وه. کال 2015-2016 لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت 478 بلین روپو بجټ اعلان کړی وو، کم چې د کال 2014-2015 نه 20% زیات ښودل شوی وو. په خپل بجټ کې د خیبر پښتونخوا حکومت کم آمدن ښکاره کړی وو، نو هغه د کال 2014-2015 نه 90% زیات ښودل شوی وو.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو سہرنے خبری خبرونه لا دوام لري. ڈی و ریڈیو تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. شام کې په خونړې خانه جنگي کې د تیزوالي راتلو سره ګاونډي ملک ترکیه باندې دباو سیوا شوی چې کډوالو ته خپلې پولې پرانیزي. په دې کله باندې نور حال زموږ همکار شیبزاده وړاندې کوي.
د شام په الیپو خار خواوشا کې د شامی عسکرو لخوا د تازه عملیاتو له وجې په زرګونو نور شامی کډوال د ترکیه پولې ته روان دي او د ترکیه لخوا د غلطه د پولې تړلو وروسته دا وخت په ترکیه نړیوال فشار سیوا شوی چې خپلې پولې د غزرګونو شامی کډوالو لپاره خلاصې کړي. څوک چې د حکومتي عملیاتو له وجې د الیپو نه په تیښته دي. د یورپ یونین چارواکو په ترکی غک کړی چې د شام هغه زرګونو کډوالو ته خپلې پولې پرانیزي کم چې روانه اونۍ په حلب صوبه کې په غټه کچه د حکومتي عملیاتو له کبله تښتېدلی دي. خو د ترکی په پوله پراته شامی کډوال بیا دغه ځای قصه صداسي کوي. محمد ادریس د شام نه راغلی یو کډوال دی. دی وای مونږ دلته کیمپونو ته د خپلو ماشومانو سره راغلی یو چې پکې د یوې میاشتې د عمر ماشوم هم شامل دی. دی پوښتنه کوي چې مونږ به چرته ځو. هغه وای مونږ بیرته خپلو کورونو ته نشو ستنی دی. د یورپی یونین د پالیسۍ مشر فدریکا مغیرنی د خالی په ورځ د یورپی خارجه وزیرانو او د هغوی ترکی سیال ته ویلي چې ترکی ته د راتلونکو کډوالو په لړ کې یورپی یونین د ترکی مرسته کوي. امستردام کې د غونډې په محل مغیرنی ویلي په دې خبره سوال نشي راپورته کېدی چې د شام نه راتلونکي کډوال شامیان دي او دوی نړیوال تحفظ ته اړتیا لري.
د کډوالو تحفظ که قانوني نه وي نو یو اخلاقي او انساني ذمہواري ده او دا یو نړیواله قانوني ذمہواري پدې ده چې هغه خلک چې ستاسو په هیواد کې پناه غواړي او ورته د تحفظ ضرورت وي دوی له دې تحفظ ورکړي شي. په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د شام نه راتلونکي کډوال د پناه پلټونکي دي او دوی ته تحفظ پکار دي.
د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو دو ورځې وړاندې په لندن کې را جوړې وی غونډې ته په وینا کې ویلي چې ترکی به کډوالو ته د راتلو اجازه ورکړي. ولې روانه اونۍ د ترکی په پول راجمع شوي په زرګونو کډوال په دې تمناستي چې کله به ورته ترکی د تحفظ ورکولو او هیواد ته دننه د راتلو اجازه ورکړي. ترکیه د انساني همدردی په بنیاد امداد ورکوي ولې پوله نه خلاصي. باوجود د دې چې خارجه وزیر مولود کوسوګلو یې د خالی په ورځ ویلي د هغو خلکو د پاره یې پوله خلاصه ده څوک چې د پوځي تشدد او د روس د فضايي حملو نه تحفظ غواړي. رپورټونه وایي ترکیه د درزنو په شمیر کې هغو خلکو ته په هیواد کې د داخلو دو اجازه ورکړې څوک چې په بمباری کې ټپي شوي دي. د شام سرکاري خبري ادارې د جمعې په ورځ ویلي چې د حلب کمچې یو وخت د هیواد اقتصادي مرکز وو. ځینې علاقې په خپله ولقه کې اغېستې دي. حلب دا وخت د حکومتي او مخالفه جنگیالو د جګړې مرکز جوړ دی. په داسې مهال چې شام کې د خانه جنگي 15 کاله پوره کیږي ترکیه د وړاندې نه شلو لکو پورې کډوال پرزې کړي دي. د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر بیا د اروپایي اتحاد د وزیرانو غونډې ته ویلي اوس وخت راغلی چې نړیواله ټولنه د کډوالو لانجې ته بیا
Wir müssen jetzt noch einmal erneuten Druck aufbauen, politischen Druck aufbauen, damit der politische Prozess befördert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die durch die Ereignisse der letzten Tage
Harald Walter White Mungla Yuwaribia da Fishar Sewa Kawal Pakar di chida Sham Bilanji Siyasi Hal Pakar de au da tiro so razo da fi khurusto so da na ganam chi so so chuki chida Sham Lanjaba da Fawz da lare hal shi Mungla bia سیاسی حل یا د خبرو اترو پروسې لا تلل پکار دی. یورپ ته د کډوالو لار ګڼل کېدون کې ترکی باندې د یورپی یونین لخوا فشار دی. په نومبر کې د 315 ارب ډالرو د تړون اعلان شوی چې پکې یورپی یونین په دې خبره اتفاق کړی چې د یورپی یونین د غړي جوړېدو د ترکی پخوانی خواهش عملي کولو په لړ کې به هڅې تیزې کړي، د کم په بدل کې چې به ترکی د کډوالو یورپ ته د تلو مخه ونیسي، کم چې د 1300 کلونو راسې یورپ ته روان دي.
نردن کو وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا نیخ پنی غدوام لري. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د شمالی کوریا لخوا د اوږدې فاصلې پورې نه خوښتون کې میزایل آزماینه سخت غندنه کړي. دلته امریکا کې هم د شمالی کوریا د ګام باندې ټکونه شوې دي. امریکا کې څه نظر لري په دې حق باندې؟ دا تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود علی.
په داسې حال چې پیانګ یانګ د ټیکنالوژۍ د خپلې ګټې خوشاله کوي، د امریکې د قومي سلامتۍ مشاوره سوزن رایس د راکټ په هوا کې د لیګلو غنتنه کړې او لوس یې کړې چې امریکا به د خپل او د ملګرو د دفاع لپاره ټولې لارې په کار راولي او د شمالي کوریا د راپارونې ځواب به هم ورکوي. د راکټ په هوا کې د لیګلو وړاندې وایټ هاوس په دې خبر وو. د وایټ هاوس ترجمان ارنست وای په شمالي کوریا د فشار سیوا کولو لپاره به نړیوالې ټولنې سره خبرې کوي.
been in conversations with China about how they in coordination with the international community can apply more pressure.
موږ د چین سره سره د نړیوال ټولنې سره په تماس کې یو چې څنګه شمالي کوریا د نړیوال ذمہوارو په بند کولو لپاره په دوی فشار سیوا کو. د خارجه چارو لپاره د امریکې د سېنات د کمیټې مشر باب کارکر زیاته کړه چې پارلمان به د شمالي کوریا د بیلستیک میزایل نظام او جوهري پروګرام باندې د پابندو نورو سختولو په حق لا بل راپورته کوي. په دې قانوني مسوده یا بل کې به د ریجیم غیر قانوني حل زلې هم په نخښه کول شي. دوی د بالستیک میزایلو مسلسل آزموینه کوي. دوی په داسې شیانو مسلسل کار کوي کوم چې د اټومي بم یا نیوکلیر وارهډ وړلو لپاره کارول کېدی شي. هغه ملک چې شمالي کوریا د خپلو کارونو نه منع کول شي هغه چین دی. دوی هر وخت د کلارې غم کوي او نه غواړي چې څه ځواب ورکړي، خو زما په خیال دا پابندي به دا خوی بدل کړي. امریکا کې په صدارتي ځغل کې د شاملېدلو لپاره دا وخت د سیاسي ګوند نومندګي ترلاسه کولو لپاره د مختلفو کاندیدانو ترمنځ په بیلابیلو ریاستونو کې رای ورکول شروع شوي دي. د ریپبلیکن ګوند د نومندګي ترلاسه کولو لپاره په کاندیدانو کې شامل ټیډ کروز وای د دفاع لپاره به امریکا ته هلې ځلې کول وي.
is expand our missile defense capacity. We ought to put missile defense interceptors in South Korea.
لومبه کار چې مونږ لپاره د هغه د امریکا د میزایلو د دفاعي نظام صلاحیت پراخ کول دي. مونږ لپاره دي چې په جنوبی کوریا کې د میزایلو معلومولو دفاعي نظام ولګو، ځکه چې جنوبی کوریا ته د دې ضرورت دی. د شمالي کوریا د راکټ په هوا کې د لیګلو خبر دا وخت امریکا کې د صدارتي امیدوارانو د بحث ټکی ګرځیدل دي. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي جیب بوش وای امریکا ته بیا روي خدل پکار دي. د امریکای نوې صدر ته به امریکا واپس لوبي ترا وستل وي او زموږ د حفاظت لپاره که د وړاندې د حمله ضرورت وي نو پکار ده چې داسې وشي. د ریپبلیکن یو بل امیدوار ډونلډ ترامپ وای چین دا مسله حل کول شي. چین وای په شمالي کوریا یې ډیر وس نه رسیم، دوی ډیر زیات اختیار لري، زه به چین رامخې تکړم او چین به دا مسله حل کوي. د ډیموکراتس نمائندګي ترلاسه کولو لپاره ځغل کې شامله پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن پیانګ یانګ باندې تور لګوي چې دوی جوهري پروګرام د بلیک میل کولو او د بدماشۍ لپاره کاروي. میرمن کلینټن زیاتوي چې امریکا ته داسې مشر ضرورت دی چې هغه تجربه هم لري او د فیصلې قوت هم او څوک چې د ډومبې ورځې نه د خطرناک شمالي کوریا حل راوباسي.
ګران اوردونکو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبري خبرونې ته غوږ یې اوس لږ د لوبو حال. د پاکستان کرکټ سپر لیگ مقابلو کې پرون د کوئټه ګلیډیټر پیښور زلمو ته او د اسلام آباد یونایټډ ډلې کراچی کینګز ته ماتې ورکړې. په پوینټس ټیبل د کوئټه ډله تر ټولو وړاندې ده. نور حال په اشفاق محمد باندې کوي.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنامنت پرونی شوی لوبه کې د کوئټه ګلیډیټر او د اسلام آباد یونایټډ ډلو خپل مقابلې ګټلې دي. د اسلام آباد یونایټډ ډلې په لومړۍ لوبه کې کراچی کینګز ته ماتې ورکړه. او دوی په دوه رنز باندې دغه مقابله وګټله. د دوبۍ په کرکټ میدان د کراچي کینګز ډلې د ټاس ګټلو نه پس د اسلام آباد یونایټډ ډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د شلو اورونو په دې لوبه کې د اسلام آباد یونایټډ د اتو لوبغاړو په تاوان 122 رنزونه جوړ کړل چې پکې تر ټولو زیات رنز خالد لطیف یو کم څلوېخت په 15 بالونو وکړه. دغه کې دوه چکی او یو چوکه هم شامل و. په دویم نمبر شرجیل خان 28 رنز په 28 بالونو د دریو چوکو په مرسته وکړه. په دې ډله کې د استرالیا شین واټسن، دیارلس او سیم بلنک څلور او د پاکستان قومي کرکټ پخوانی کپتان مصباح الحق هم څلور رنزونه وکړه. د کراچۍ لخوا د برتانیې د قومي کرکټ لوبغاړي راوی بپارا په څلورو ورونو کې 25 رنز په ورکولو باندې دوه لوبغاړي اوټ کړل. د دن علاوه اسامه میر په درې ورونو کې 44 رنزونو باندې یو وکټ واخیست. محمد عامر او اماد وسیم هم یو یو لوبغاړي اوټ کړل. د یو څل درې شنزونو هدف په جواب د کراچي کرکټ لوبډلې په مقرره شلو اورونو کې د 9 وکټو په تاوان یو څل ډیر شنزونه وکړه چې په دوه رنزونو کې پاتې راغلل، چې په کې تر ټولو زیات راوی بوپارا په 19 بالونو 2 شنزونه وکړل او نټ اوټ پاتې شو. د دې نه علاوه اماد وسیم یو کم دیرش د بنگلاديش لوبغاړي ثاقب الحسن شل او افتخار احمد په 19 رنز باندې ښکار لوبغاړي وو. د ویسټ انډیز لینډل سیمنز او د برتانیې جیمز وینس په لوی سکور کولو کې ناکام شول. د پاکستان سوپر لیگ په دویمه مقابله کې د پیښور زلمی ډلې پر ضد د کوټي ګلیډیټر ډلې کامیابی ترلاسه کړه. د کوټي کرکټ ډلې دا مقابله په دریو وکټو سره وګټله. د کوټي ګلیډیټرز ډلې د ټاس ګټلو نه پس خپل د فیلډینګ فیصله وکړه. په مقرره شلو اورونو کې د پیښور زلمو 115 رنزونه وکړل، چې پکې د ویسټ انډیز ډیرن سمې په 12 بالونو باندې 48 رنز په کولو ښکار لوبغاړي وو. د کې څلور چکی او یو چوکا شامل و. شاهد یوسف په شل رنزونو دویم ټاپ سکورر وو. په اوپننګ د بنگلاديش تمیم اقبال او د پاکستان پخوانی اوپنر محمد حفیظ په 40 رنز په ویلین ته ستانه شول. د برتانیې ډیوډ میلان 18 رنزونه وکړه، ولې کپتان شاهد خان افریدی بغیر د سرنز کولو د عمر ګل په بال باندې ذوالفقار بابر کې اچاوټ کړ. د کوټي ګلیډیټرز له اړخه محمد نواز درې لوبغاړي اوټ کړل. عمر ګل دوه، انور علي او ذوالفقار بابر یو یو لوبغاړي اوټ کړ. د یو سل شپږ دیرش رنزونو هدف جواب لوک رایټ او احمد شهزاد د کوټي لخوا په 15 رنزونو باندې اوټ شول، ولی وروسته د برتانیې کیوین پیټرسن د یو چکی او دوه چوکو په مرسته په 29 بالونو 15 رنزونه وکړل. کپتان سرفراز احمد یو 20 رنز په کولو سره دویم لمبر باندې ښکار لوبغاړی وو. د کوټي ګلیډیټرز لوبډلې په شلم اوور کې 15 بال باندې د 2 وکټو په تاوان هدف پوره کړ. د پیښور زلمی کرکټ لوبډلې لخوا شاهد خان افریدی او وهاب ریاض دوه لوبغاړي اوټ کړل. د دیونه علاوه محمد اصغر، جنید خان او د استرالیا شانټټ یو یو لوبغاړي اوټ کړ. محمد نواز په دریو وکټو اخستو باندې د لوبي غوړه لوبغاړي وګرځول شو. د وخت په پوینټ ټیبل د کوټي کرکټ ډله په دریو مقابلو کې درې وړه ګټلې او شپږ پوینټونو سره په اول نمبر ده. ورپسې د پیښور د زلمو ډله په دریو کې دوه ګټلې او په څلور پوینټونو باندې په دویم لمبر دي. په دریم لمبر د کراچۍ په څلورم اسلام آباد او پنځم باندې د لاهور قلندر ډله ده، او نن د لاهور قلندر او د کوټې د ډلو ترمنځ مقابله ده.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیسی خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
ګران اردوونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیبه ریډیو سهرنی خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسیدلې. تکنیکی رښتیا ټیم سکیم سره ملګری وو پروډیوسر وو کلیم افضل او انجینیر وو کال سټرلینګ. دوی ته ډېره مننه کوو. سو شبو کې به هم په دې سپو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ډیبه ریډیو ټیم به اوس د پاکستان په وخت د ماښام شپږ بجې تازه او مهم خبرونو پروګرامونو سره تاسو وړاندې راځي. تر هغې زما وی جلیل سره د خپل ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.